بدون له صلح نه زموږ ملک نه جوړیږي.
په افغانستان کې د سولې په هیله څلور ورځې دېرش دقیقې سوې. له رضوان مراد څخه د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
د روزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي د دې ولایت په چورې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې دېرش طالبان وشل شوي دي. د طالبانو ویان بیا وایي چې په چورې کې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان ولسي جرګې نن د سالنګ د لارې د رغولو په ژمي کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د امادګۍ او امنیت لپاره د فایدامې د وزارت او د طبیعي پیښو پر وړاندې د امادګۍ د ادارې مسؤلان ورغوښتي وو چې په دې اړه جرګې ته معلومات ورکړي. په اقتصادي برخو کې د ښځو د فعال ګډون په هدف نن په کابل کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانستل شوه. د امریکا د لاس ویګاس ښار پولیس وایي دغلته د تېرې شپې په ډزو کې د څه د پاسه 50 کسان وژل شوي او شاوخوا 200 نور ژوبل دي. پولیس وایي برید کوونکی 46 کلن سټیفن پادوک نومیږي چې د همدې لاس ویګاس اوسیدونکی وو او له یو هوټل څخه د موسیقي پر یو فستیوال ډزې کړې دي. د پاکستان د فساد ضد محکمې نن د دې هیواد پر پخواني صدر اعظم نواز شریف د رسمي تورونو اعلان وځنډاو. او د روسیې لپاره د متحده ایالاتو نوی سفیر جان هونس مندن مسکو ته ورسید او ټاکل شوی چې سبا ته خپل د اعتماد اسناد په کرملین کې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې کړي.
مننه کوم رسوان مراد ته او سمورزو مرزي احمد سي ته چې د سپورت له ډګر مو خبر کړي.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د 19 کلنې لوبډلې په درېمې ورځنۍ لوبه کې بنگلاديش ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د لوبې ټاس افغان لوبډلې وګټه او د توپ اچونې پریکړه وکړه. د بنگلاديش 19 کلنې لوبډلې ټول لوبغاړي د 5 منډو په ترسره کولو د لوبې په 1.5 اور کې وسپزیدل او افغانستان ته 6 منډې هدف وټاکه. خو د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې دغه هدف په 3 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او لوبې وګټله. د نوموړي په خبره نوین الحق چې د بنگلاديش لوبډلې درې لوبغاړي وسوځول د نننۍ لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. د کاپیسا د والیبال تورنمنت اتل ولی د شهید عبدالرسول ثابت لوبډلې خپله کړه. د تګاب ولسوالۍ ورزشي مسؤول عیسا ساپینا ازادي راډیو ته وویل دغه تورنمنت پایلوبې ته د شهید عبدالرسول ثابت او فرحت ځوانان لوبډلې لار ومونده. ښاغلی ساپی د دغو سیالۍ هدف د والیبال په برخه کې د ځوانانو د ظرفیتونو لوړول یاد کړل. د کاپیسا د تګاب د والیبال سیالۍ 12 ورځې مخکې د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې او پرون پای ته ورسېدې. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیره شپه بارسلونا 3-0 پر وړاندې لاس پالماس ته ماتې ورکړه. د بارسلونا تیز لوبغاړي لیونل میسي 2 ځلې د مقابل لوري د ګول دروازه پرانیستله خو د لاس پالماس لوبغاړي په ګول وهلو بریالي نه شول. په دې سره د لا لیگا سیالۍ په لومړي فصل کې د لیونل میسي د ترسره شوو ګولونو شمېر 11 ته ورسېد. نوموړي د 2018 کال راهیسې تر اوسه په ټولو سیالۍ کې 75 ګولونه وهلي دي. د لا لیگا په یوې بلې لوبه کې تیره شپه اسپانیول 0-2 پر وړاندې ریال مادرید ته لوبه وبایلله. د ریال مادرید ګولونه اسکو وهل. د دغو سیالۍ په لړ کې ایبار 0-3 پر وړاندې ویاریال او اتلتیکو بلباو 2-3 پر وړاندې والنسیا ته لوبه وبایلله. خو ریال سوسیداد او ریال بتیس 0-4 پر وړاندې لوبه مساوي کړه.
دوستان و سلام ورزو یو شمیر اقتصادی راپورونو ته. په اقتصادي برخه کې د شوزو د ونډې د ډېرېدو لپاره د افغان شوزو د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانستل سوه. د هیواد لومړۍ میرمن بی بی ګل غنی وایي چې د افغان شوزو وړتیا او دا هیله منه کړې چې د دې چوکاټ له لارې به خپل فعالیتونه لا منظم او پراخ کړي. یوسف خان ځدرن د موضوع تفصیل راکوي.
د هیواد لومړی میرمن وای خزو ته د پراخې پاملرنې لاره غواړي. د افغانستان په اړه د نړیوالو هغه ذهنیت بدل کړي چې په باور افغانستان د خزو لپاره بد ځای دی. بیبی ګل غنی چې د دوشنبه پر ورځ د خزو لپاره د سوداګرۍ او صنایعو د ځانګړي خونې پرانست کول وویل افغان خزي خېوړتیا ولري او د داشان بنسټونو او چوکاټونو لاره باید فعالیتونه منسجم شي.
امروز روز تاریخي است برای زنان متشبث.
نن د افغان متشبث خزو لپاره یو تاریخي ورځ ده چې د افغانستان د سوداګرۍ سوداګری خونی په چوکاټ کې د یوې خپلواکه خونی پر امسته کېدو بریالي شوې دي. هیله لرم چې دا خونه به د افغان سوداګرو خزو په تنظیم د دوی محصولاتو ته د بازار موندنې او لا لیوالتیا کولو په برخه کې د پام وړ رول ولوبوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سوداګری خونی د پرانستې د غونډې ته په یو ویډیو پیغام کې د دغه خونی پرانستې یو مهم ګام یاد کړ. وی ویل د سوداګری په برخه کې د ښځو فعالیت خې چې افغانانو د ژوند د ښه کېدو ټینګه اراده کړې ده. د ښځو د سوداګری او صنایعو خونی مشر منیژه واقف وایي افغان ښځې دا وخت په بیلابیلو برخو کې کار کوي، خو داسې چوکاټ چې دوی تر یو چتر لاندې سره راټولې کړي د لومړي ځل لپاره رامنځته شوی دی. دا غلی واقف په خبره دا وخت په افغانستان کې 855 پانګوال او سوداګری ښځې شته چې 15,000 بیلابیل بوختیاوی یې رامنځته کړي دي. حکومت د ښځو د اقتصادي وړتیاو لوړولو او رامنځته کولو لپاره تیر کال یو سمپوزیم رابللی و چې ډېرو میرمنو د یوې خپلواکه سوداګرۍ خونې په رامنځته کېدو ټینګار کوو. سوداګرۍ ښځې که څه هم د دغې خونې په رامنځته کولو خوښي کوي، خو ټینګار کوي چې لا هم د دوی د فعالیتونو په وړاندې ګڼې ستونزې موجودې دي.
زه پرور شوریا خیل یم، عضو هیئت مدیره یم. خپله اتاق کې یا د ښځو سوداګری خونه کې اجتماعي مشکلات لرو، فرهنګي او کلتوري مشکلات لرو چې ښځې ډېر په ګرانه کورونا وځي. ښځې دي چې کار کوي او غواړي چې یو داسې پلیټفارم ته راشي او مراجعه وکړي.
زه ناهید حمیده یم، د سکتور خصوصي سکتور نه یو تجارت پیشه یم. زه د قیمتي کارنو په بخش کې کاروبار کوم. نو زه ډېر خوشحاله یم په دې ټولنه کې سه دوی یو خو طاقه تجارت د افتتاح سو او زه پیژم چې دا څومره سي ښځې په دې چې سهم نیسي او هغومره دا یو افغانستان یو روښانه آینده ته مخ وړي.
د ښځو د چارو وزیر دلبر نظری د افغان میرمنو پر وړاندې شته ستونزې تاییدوي. خو افغان حکومت نه یوازې د سوداګرۍ په برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د ښځو د ونډې پراختیا او په دې برخه کې کار کولو ته ژمن دی.
بیا هم یو بل اقتصادي موضوع ده. د اوبو او انرژي وزارت وایي افغانستان د کاسا زر پروژې د عملي کار پیلېدو ته چمتو دی، خو دغه وزارت هم وایي چې د دې پروژې د پیلېدو لپاره په لوړه کچه د غړو هیوادونو همغږۍ ته هم اړتیا ده. ناجیه صاپی په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د کاسا زر پروژې د کارونو د پرمختګ په هدف په غړیو هیوادونو کې جدي هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالبصیر عظیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له همدې عمله د افغانستان په کوربتوب د اکتوبر په لومړۍ نیټه په دوبۍ کې یو ناسته جوړه شوې وه. نوموړي وویل تر اوسه د عملي کارونو د پیل لپاره د هوکړلیک دقیقه نیټه مشخصه شوې نه ده، خو په وینا یې چې تدارک کاتی مرحله بشپړه شوې او افغانستان د کاسا زر پروژې د عملی کارونو پیل ته چمتو دی.
کومې برخې چې په افغانستان کې د عملی کار پیلېدو ته چمتو یو؟ خو دا پروژه داسې ده چې باید له نورو هیوادونو سره په ګډه همغږي ترسره شي. موږ نشو کولای چې د انتقال یو لین په افغانستان کې پیل کړو. په دې پروژه کې لا په تاجکستان کې هوکړه نه ده شوې. دا پروژه به هغه مهال ګټې اخیستنې ته وسپارل شي چې په ټولو برخو کې همغږي وي.
د کاسا زر پروژې په عملي کې له یو میلیارد ډالرو ډیر لګښت راځي. د دغې پروژې له لارې له تاجکستان او قرغزستان نه به افغانستان او پاکستان ته 1500 میګاواټه برېښنا انتقال شي. د هوکړې له مخې 300 میګاواټه برېښنا افغانستان ته راځي او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته انتقالیږي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په وینا افغانستان به د دغې پروژې له برېښنا څخه د ګټې اخیستنې تر څنګ هر کال 50 میلیونه ډالر د برېښنا د ترانزیت له پلوه هم عاید ولري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی درې میاشتې مخکې په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې په دویمه ناسته کې وویل چې د کاسا زر پروژې ټول تدارکاتي کارونه بشپړ شوي دي. په ورته وخت کې د اوبو او برېښنا د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د کاسا زر پروژې د غړیو هیوادونو ترمنځ سیاسي تفاهم لیکونه کم رنګه دي. له دې ډلې فاروق اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی باید چین او دغه سیاسي مسایل د تخنیکی مسائل خبیل کی او وایي چې یو ضرورت دی او دا د ټول مملکتونو چې تردا تیریږي د ضرورت دی یا ته مو حق اولیت ورکو او دا په سیاسي مسائل پورې نه تړو. نو په دې وجه کېدای شي چې وجه سي یو پیشرفت وو.
خو تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د سیمه ایزو پروژو په ځنګړي ډول ټاپی او کاسا زر عملی کېدل د ټولو غړیو هیوادونو په ګټه دي. پاکستان هم ویلي چې د انرژي د کمښت له بحران سره مخ دی او باید د منځنی اسیا د هیوادونو له لارې د برېښنا لیږد چټک شي. هاخوا بیا د قرغیزستان او تاجکستان حکومتونو هم ټینګار کړی چې د کاسا زر پروژه د سیمه ایزې همکارۍ د پیاوړتیا لامل ګرځي.
د کاسا زر پروژې د عملکار د پیلېدو په اړه مو واورېدل. بلخوا د افغانستان د فوایدې وزارت وایي چې د سالنګ تونل د بیا رغونې اساسي کارونه به په 2013 میلادي کال کې پیل سي. دغه څرګندونې د دې وزارت مرستیال عبدالرحمن صلاحي نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وکړې. دا غونډه رحمت الله افغان تعقیب کړې او دغه راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان ولسی جرګې د سالنګ د تونل او لوی لارې د بیا رغونې د کار په ځن انتقاد وکړ او په دې اړه د وضاحت لپاره د فوایدامې وزارت، کورنیو چارو وزارت او له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې چارواکي استجواب کړل. وکیلانو ویل چې هر کال د سالنګ د بیا رغونې لپاره بودیجه تصویبیږي خو په دې برخه کې هیڅ کار نه دی سوی. د ولسی جرګې غړي حبیب افغان په چارواکو انتقاد وکړ، ویل چې حکومت په دومره موده کې نه دی توانېدلی چې د سالنګ تونل بیا ورغوي.
پارلمان کې سالنګ ته بودیجه ورکو او بودیجه ورته تثبیتیږي، اما بنیادی کار په مخ نه ځي. کپو کلو کې د سالنګ کار د شروع شوی وای، نن به هیڅ به تکلیف نه لیدو او نه به لارې بندې دي، نه به انساني تلفات وو.
د سالنګ تونل چې د شمال نه ولایتونه له مرکز کابل سره نښلوي، 50 کال وړاندې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته جوړ شوی چې د جنگي او نامناسبو شرایطو له امله زیانمن شوی او بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. د افغانستان د فوایدامې وزارت وایي چې دغه تونل دوه ځله د نړیوالې ټولنې لخوا ورغول سو، خو دا چې د سالنګ موسمي شرایط په پام کې نه ونیول سوي او تخنیکي نیمګړتیاوې موجودې وي بیرته خراب شوی. د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن صالحي چې د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د سالنګ تونل د بیا رغونې اساسي کارونه به په 2013 میلادي کال کې پیل شي. هغه وایي په 2013 میلادي کال کې چې مالي کال هم دی، د سالنګ سیستم د بیا رغونې د دولتي او ساختماني چارې چې په هغه کې تونل، ګالریانې، استنادي دیوالونه، پلچکونه او پلونه او په مجموع کې د سالنګ د تونل او ګالریو فرش جوړول شامل دي په پروګرام کې نیول شوی دی. څه موده مخکې د سالنګ د لوی لارې د نوي تونل د جوړولو د طرح او ډیزاین تړون د افغان حکومت او د سیمیک په نوم نړیوال استرالیایي شرکت ترمنځ لاسلیک سو. د افغانستان د فوایدامې وزارت مرستیال وای د دغه سړک د جوړولو چارې به د نړیوال بانک د 250 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت په 2020 میلادي کال کې بشپړ شي. د سالنګ په لوی لارې هر ورځ شاوخوا 15500 موټر تګ را تګ کوي، خو د ژمي په موسم کې د زیاتو واورو د ورېدو له امله مسافرو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسول جنرال رجب وای هغه مسافرو ته زیانونه اوړي چې د خطر او ګواښ په وخت کې د دوی خبرو ته غوږ نه نیسي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې سرپرست وای سکالې په سالنګونو کې له طبیعي پیښو څخه د رامنځته کېدونکو ګواښونو په صورت کې په سختو شپو ورځو کې 100 کسانو ته د هر ډول خدمتونو د رسولو چمتووالی نیولی ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورزو پاکستان ته د پاکستان د فساد ضد ځانګړې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف د فساد د قضیې په اړه څېړنه وځنډوله. په دې قضیه کې ښاغلی شریف او د هغه د کورنۍ غړي تورن دي، خو محکمې ویلي چې د نورو تورنو د نه حاضرېدو له کبله د قضیه د یوې اونۍ لپاره وځنډول سوه. احمد تکل نور تفصیل کوي.
د پاکستان معزول صدر اعظم نواز شریف نن د دوهم ځل لپاره د فساد ضد ځانګړې محکمې ته حاضر شو، خو چارواکو وویل چې د قضیه به یوه اونۍ وروسته وڅېړل شي. نن په داسې حال کې چې پخوانی صدر اعظم په اسلام آباد کې د محکمې ودانۍ ته ننوت، هلیکوپټرو ګزمې کولې او بهر د امنیتي موانع ولشه د هغه پلویانو شعارونه ورکول. رسنیو، مدافع وکیلانو او زیات شمیر چارواکو ته محکمې ته د ننوتو اجازه ورنه کړل شوه. د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال هم په همدې ډله چارواکو کې و. ښاغلی شریف نږدې یو نیم ساعت په محکمه کې پاتې شو او وروسته پرته له دې چې رسنیو ته څه ووایي اوت. خود د مدافع وکیل محسن شاه نواز د محکمې د پریکړې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل.
بیس کې د دوران جو انڈائٹمنٹ ہے وہ ابھی پینڈنگ کی گئی ہے
د رسمی طور اعلان نن دے محکمے دے تعامل لمخے و زنڈیت دے قضیہ پ اڑا بل استماع یا گنڈا بل دوشنبے جڑی گی دا قضیہ بد نور و اجرات ل پر راتلن کے دوشنبے و چڑل شی
بھائی جو ہے اس کو آگے لے کے چلا جائے گا فار فردر پروسیجر
د شریف د کورنۍ د محکمې پریکړه ورسته لهغه وشو چې د پاکستان سترې محکمې د پاناما د یو حقوقي شرکت لخوا د چارواکو د شتمنیو له افشا کېدو وروسته حکم وکړ چې ښاغلی شریف او د کورنۍ ځینو غړو یې په بهر کې پټې شتمنۍ درلودې له دې حکم وروسته سترې محکمې ښاغلی شریف د صدر اعظم له مقام څخه سلب صلاحیت کړ او په پای کې یې نوموړی له خپلې دندې استعفا ته اړ شو د فساد په دې قضیه کې د نواز شریف دوه زامن حسین او حسن او د هغه لور مریم چې اوس مهال خپل مور سره په لندن کې اوسېږي هم شامل دي د دوی مور کلسوم په لندن کې د ستوني د سرطان په خاطر تر علاج لاندې ده نواز شریف دا ټول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ده په لرې کولو او پر ده د فساد د تورونو په لګولو کې پټ لاسونه دخیل دي
دوستانو مننه کوم چې د خبرونې تر دې مهاله را سره وي او د پاپای شیبو کې یو کلی زر ژغوره اونیزه ډراما خبرېدو ته چمتو ده د دې اورېدو ته هم بلنه درکوم
یو کلی زر غاګونه
کلی زر غگون ڈرامی خوگو آوریدن کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیو کلی زر غگون پا ڈراما کی مو آوریدل چی خوون کی دن جنو زدکون کو سر دا علم او پوه پر اہمیت خبری کولی اس با واورو چی حمیرہ ولی ویری گی
خیر بیگی چی اس را اون الویگم دحمد پلار ته مې څو ځلې وویل چې انګور وشکوه خو چا ته وایه
السلام علیکم
وعلیکم سلام دحمد پلار سره یې مشي
خدا شي عمیرا پام کوه چې له زینې نه راونه ولېږې
که راول بېږم هم مجبوره یم چې را وشکوم نه ګورې انګور پاخه دي ته خو ځان کونه چې یو
واخزه سل زره کارونه لرم اسی خوشی بانی خو نکوم
ته دی دلاس راکه چی سل زینی در کوزشم
درسی ورو لک پام کا چونه ولګه درسی
یو څنګه ګور میرا وش کول زینی واخکې ته به درخ کسونی ور واچو راته وای وساتی
خه رښتیا احمد چیرته دی چې کومک در سره کړی وای
احمد غریب دی یو لاس څښتن دی د کار زړه مې نه پې کیږي
ښه ده خو نن مې هیڅ کار ته لاس نه ورځي زړه مې ډېر خپه دی
الا لکه چې خاورې مې په سر شوې په ګلالۍ خو به څه شوي نه وي
واخزه خوله دې په خیر خلاصه وه داسې ده چې خان کوم کار پسې دې باندې ووت ما ګلالۍ ته وویل چې خان صاحب خو ستا هغه شرط ومانه چې په واده کې به دی موزیک لیسې نجونې ملي ترانه وایي
نو ګلالۍ څه وویل
هله وی وویل بیا یو دم په ژړا شوه
وایي زه دې ومرم
سخت یې وژړل له ډېرې ژړا یې خبره نه شوه راته کولی وروسته چې اسلام راغی ما هم خبره پسې ونه شاربله
چې داسې ده نو خامخا خبره شته له خیره سبا پسې ورځم او خپل کور ته یې راولم
تر سبا پورې یې مه ځنډوه همدا اوس ورشه خبرې به م ورسره وکړې چې ولې خفه ده
سلام ګلې ترورې بې وخته مېلمانه منې
ګل پری لورې خود یې منمه مېلمه خو دې خدای دوست وي بختور ته به ورځي
السلام علیکم
وعلیکم راځه په خیر راغلې لورې
ایماندار شي ترورې خدای دې د لمسیانو څښتنه که
په خوله دې برکت شه لورې مه ودرېږه دلته په دغه توشکه کښېنه
ښه ده زه چې دروازې ته راورسېدم له ځانه سره غږېدې چا ته په غوسه وې
په غوسه نه وم موساګل زوی مې راباندې ګرانم دی کولیک ساده دی کار تای لاس نورزی او نه پا وقت کورتا رازی
واده ورتا وکا وایم دست بسام شی لکه دی سرینده تار
پا خونه دی برکت سلوری دی مساگل واده خومی لوی ارمان دی خدای دی خنوی پا نصیب کی
آمین
لوری پختنه دی عیب نوی دادی ونه ویل چی چنگ را غلیه
دست دا چی ما خدای دا تا به دیر مور پس خدای اولاد را کی پخیر
مبارک لوری مبارک
تروری خاتشی خوز ما دا اول اولاد دی زوایم چی کلینیک تا لارشم خبوی خو تروری یو خدمت برا تا کوی
تروری در نجار شی ولی با خدمت نکوم تو خو می پو یکن
دست ده چه خدای داد را بند ظالم شویده اوست می کلینیک تا نپریگ دی چه دکترانی واکسین را تاو کی او
نو تا چه وای لوری چه زه خدای داد تا وایم چه کلینیک ده دی پریگ دی
نه نه تا مار تا وایا مساگل زوی ده زماد خوان ملگره دی آغا تا وایا چه خدای داد تا نصیحت وکی چه ما کلینیک تا پریگ دی
خاګرانو همکارانو تاسو په هیګه چې زموږ دنده د قانون پلي کول او امن نظم ټینګول او امنیت راوستل دي ترڅو خلک په امن کې ژوند وکړي کله خلک او پولیسو ترمنځ اخلاص او باور نه وي نو پولیس هم خپل مقصدونو ته داسې ښه نشي رسیدای
تاسو خبره سمه ده خو نام خدای دی وی موږ داسې افسران او افسران لرو چې په دنده مئین دي او خلک باور پی لري
امر صاحب د خلکو مال ځان او عزت ساتل په مونږ لازم دي
افسر مرسل په هیګم دا ننم د داسې چا خبره کوم چې ورسپارل شوی دنده په ایمانداري تر سره کړی ده لېوی کورنۍ دفاع کړی ده
دا په هیګم چې دا به څوک وي
امیر صاحب یوازې د وی کورنۍ ساتنه نه ده له نورو ډیرو کورنۍ نه د غلو او ظالمانو لاسونه لند کړی دي اتل ولی کړی ده اتل ولی
دا اتل یوازې موږ د ادارې اتل نه ده د ټول وطن قهرمان دی زموږ اداره به لستې لیک سره یو میاش بخششي تنخواه هم ورکی
اته خامہ خاکم داری نه افسر دی چی دا نومی ولی نخلی
ښه اوس نو له افسر کریم خان نه هیله کوم چې دا قهرمان او اتل افسر حاضر مجلس ته ور وپیژني
ولی نه پسترګو ښه محترمو حاضرونو نور مو انتظار نه وکدوم دا قهرمانی چه کرده ده؟ افسر مرسل ده
خدای عزیزم
مرسل پر اختیار کامیاب افسره ده
شکر خدای
لوظیفه سر اخلاص و مینه لری زکه خو کامیابم ده
خواه خبر خدا ده چه په کم وقت غلو و بیجندل او دیر زری ونی ود دا افسر مرسل دلازیات و بریاو پهی
کور موادان چه خپل اطلا نازوی خدای دی تل کامیاب لری
امیر صاحب ستاسو ټول د کور ودان وی چې زمو دومره مهمه او بللم او ټولې ادارې په ما باور وکړ
چې زه دې وکم پر سترګو دې د نن ورا ووزا وای ګلسانم یار دې بولی را ووزا هی ګلسانم
وای زوالی ونا یا زویا موسا ګلا تو خو پسندره کیم زمانو میادوی
نن امورې ست نوم سنم ګل د توایخه او ز ګل سنم یادوم ګل سنم ګل سنم ګل سنم
ښه غلیشه چې دا سیده دا وای چې څنګه په ګډاو پسندرو راغلی
د موسا ګل مورې سنم ګل توایخه زنن ډیر خوشاله یم زکه د شو خوري غندې تر پکې وهم
ته نو کله خپاوی و رښتیا دلاور خان سړی را لېږلی و ویلې چې موسا ګل په مځکه او فصلو کې نسته
دلاور خان خبرې پرېږده خپل کار به کوي ته وایښه ما یو زیری راوړی دی هو
زیری دې په ګل بدل شه زویه ما هم یو زیری درته ساتلی
اخ قربان چې داسې د نو ادې اول یې ته راته وایه ته وایښه
ښه داسي د چې د خدای داد مېرمن راغلی و. هغه ستا خبره ته وایي ښه
ښه ته وایي ښه. نو څه ویل؟
ویل یې چې دوی ته به خدای ډېره موده وروسته اولاد ورکړي.
وای سنم ګلې مورې، ارمان چې اول ما زیره در باندې کړی وای.
خو اوس یې ووایه زما ښکلی زویه.
یاره مورې سنم ګلې، چې دا ښکلی مې بولې ډېر خوشحالېږم. او رښتیا زیری دا و چې ما ته م خدای دادم دا خبره کړې وه.
زویه که دې ما منې تام واده وکړه چې د لمسیانو څښتنه سم. وایي اولادونه لکه ونه داسې وي زویه، او لمسیان لکه میوه. میوه له ونې نه ډېره خوږه وي.
ارمان چې دا میوه خو دې زر لیدلې وای. خو له ما غریب سره به څوک واده وکړي؟ یا دې
داسې مه وایه زویه، له تا نه ښکلی په دو ټول کلي کې نسته.
وای سنم ګلې مورې، ما له تا نه جار کې ته وای ښه. ته صبر چې دا خواږه لاسونه خو دې ښکل کړم.
بس ده زویه، ته غوږ سه، سې بله خبره مې درته کوله.
دا دی مورې، غوږونه مې په دواړه لاسونه نیولي دي، ته وای ښه. څه دې ویل؟
ګلپري دې ته خوشحاله وه چې خدای به اولاد ورکړي، خو یې یوه بلې خبرې ته ډېره خپه وه.
کومې خبرې ته ته وای ښه؟
امیدواره ښځه ده، باید دا دی چې وخت په وخت کلینیک ته لاړه شي او ډاکټرانی وګوري. خو
څه؟
خو ستا ملګری د ګلپري خاوند خدای دا د کلینیک ته نه پرېږدي.
کلینیک خو څه په اسمان کې نه دی، نو داسې ولې کوي؟
خو ظلم پې کوي. په دې کلي او ولس کې داسې نارینه ډېر شته چې ناروغه مېرمنې ډاکټرانو ته نه بیایي.
نو دا خو ښه کار نه دی، ادې ته وای ښه.
هو کنه، دا په ښځو ظلم دی. ګوره زویه، خدای داد ستا ملګری دی، په ټینګه ورته ووایه چې مېرمن کلینیک ته بوزي، کنه بیا به سبا ارمان کوي.
وای سنم ګلې مورې، دا خبره به خامخا ورته کوم، ته وای ښه. که هغه سرتنبه بني ادمې ومني.
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ګلالۍ د خسرګنۍ کره خپه وه، ځکه چې خسر یې د مکتب ویلو اجازه نه ورکوله. ښه ګرانو اوریدونکو، کله واده شویو نجونو نه په نیمایي کې لیک لوست او زده کړې پاتې کیږي، کورنۍ او مېرمنې به له کومو ستونزو سره مخ شي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0   0 شپږ 0 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه ترلاسه کړئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي. Yeah.
شمه